السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي له احمد تکل نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
د ثبات او همپالنې ډله وایي د ولسمشر او پخواني اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي ستونزې د حل موافقه نن لاسلیک کیږي. د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهره کړې ده او په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د لګیدلو محدودیتونو نرمول دوام لري. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. تمه ده چې د ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه نن لاسلیک شي، که څه هم د ارګ ویان صدیق صدیقي په یو بیان کې د دې موافقې د لاسلیک نیټه نه ده مشخصه کړې، خو ویلي دي چې پر لویو سیاسي مسایلو جوړ جاړی شوی دی.
قرار است کې توافق سیاسي بزودی
تکل شوی چې سیاسي موافقه ډیر ژر لاسلیک شي. په دې موافقه کې پر لویو سیاسي مسایلو تفاهم شوی دی.
تفاهم صورت گرفته.
لبلې خو د ښاغلي عبدالله په ټیم کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لقبل نه غوړي هویت افشا شي، ازادي رادیو ته ویل چې دا موافقه به نن لاسلیک شي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي دي چې دا موافقه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ په دې اړه جزئیات نه دي شریک کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ تروریستي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره نن جلال آباد ښار ته ولاړ. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې ښاغلی صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک خیس نوراغا ملکزي کور ته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. د سه شنبه په ورځ په کابل کې پر یو زیږنتون له وسلوال برید سره په یو ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو د یو قمندان د جنازې په مراسمو کې ځانمرګی برید وشو چې شاوخوا دیرس کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. د شیرین تګاب ولسوال زین الله زکی ازادۍ راډیو ته ویل چې د کوه سیات او اسلام کلا سیمو د اوسیدونکو مظاهرې نن غرمه پیل شوې او اوس هم روانې دي. ښاغلی زکی د طالبانو بې عدالتي او ظلم د دې مظاهرو علت وباله.
روزافزون با مردم مشکل ایجاد میکرد،
دوی خلکو ته ستونزې جوړولې، له زور نه کار اخیست، خلکو نه عشر او غیر قانوني پیسې اخیستې. خلک له دې وضعیت څخه پوزې ترغلي وو. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. شیرین تګاب د مزار میمنې د لویې لارې په اوږدو کې پرته ولسوالي ده چې پر یو شمیر سیمو یې طالبان ولکه لري. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په آسیا او اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د لګیدلو محدودیتونو نرمول دوام لري او د متحدو ایالاتو په ډیرو سیمو کې هم له دې خبرداریو سره سره چې دا ویروس تر اوسه نه دی کنټرول شوی، ځینې محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي. په فرانسه، ایټالیا او یونان کې د ژوند د عادي کېدو د یوې نښې په توګه د سمندر ساحلونه بیا پرانیستل شوي دي. په جرمني کې د فوټبال لیګ یا بوندس لیګ لوبې په داسې حال کې پیل شوې چې زرګونه کسانو د ټول هیواد په کچه د محدودیتونو پر ضد مظاهرې وکړې. د اروپا ډیری هیوادونه چې د کووید 19 د ناروغانو او مړینو شمیر پکې راکم شوی دی، اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي دي. په اروپایي هیوادونو کې چې دې ویروس سخت وځپل، د مړو شمیر نن له 1,250,000 واوښت. د متحدو ایالاتو مخکینی ولسمشر باراک اوباما د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي دي زیات شمیر چارواکي حتی دا فکر هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. ښاغلی اوباما پرون د مې په 14 د یو کالج د محصلانو د فراغت آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال پر اوسنۍ ادارې د کمساري انتقاد په ترڅ کې وویل د کورونا وبا بالاخره له دې راز څخه پرده پورته کړه چې اکثر دا چارواکي په څه اخته دي. اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د نورو چارواکو نومونه یاد نه کړل، خو د نوموړي وینا تر ډیره د ټرمپ ادارې ته په یوه مستقیمه اشاره تعبیر شوې ده. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې نږدې 1200 ترکمن او له 200 زیات بهرني وګړي چې د چرواکو په وینا پر خپلو اعمالو یې پښیماني څرګنده کړې ده له بنده خوشي کیږي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا کسان به د سه شنبې په ورځ خوشي شي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې بندیانو لیست په کوم اساس چمتو شوی او دا بندیان د کومو جرمونو په خاطر حبس شوي وو.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربانه لپنامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من دیم چې روغ جوړ خوشحاله رمه اوسه او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړي او تر دې دمه مو تیره کړي وي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونې مینوالو په دې خبرونه کې مرسل زازه ایستاسو قربانه ده او موږ هم په دې خبرونه کې موضوع ټاکلې روغتیا او روژه دا چې په البته څونه روژه د یو چا پر روغتیا باندې ښه اغیزه لري یا بد اغیزه لري په دغه موضوع باندې بو له ډاکټر صاحب سره خبرې ترې ولرو او ډاکټر صاحب هم په خبرونه کې لمک سره ووسی. خو کچری تاسو ته پوښتنې پیدا کړي او غواړي چې خپل پوښتنې لمک سره شریک کړي د اړیکې شمیرې دی 0999415340 او 0998225. ډاکټر صاحب هاجر هارون هاجر د داخلي ډاکټر لمک سره دی چې دوی به هم په موضوع باندې خبري وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم
السلام. په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې کچيري په دې اړه راته وایاست چې په روژه کې باید څه ډول خواړه وخوړل شي تر څو چې د موږ پر روغتیا باندې بد اغیزه ونه کړي.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. وال زه خپل مشر تاسو ته تاسو تخنیکی امکان ته تاسو ته رادیو لټونه قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام ډاکټر صاحب، لک په جګ आवाज باندې خبري وکړي زکه چې تاسو غاک اټیټ مخترازي.
بله اوري.
بله او سم شو میره باندې ډاکټر صاحب.
تاسو رادیو لټونه خپل قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خپل کیسه روزي مبارک میاست په شکل باندې په دې باندې سفر کی.
علیکم سلام ډیرم سیاته مننه میره باندې.
د کثرنګه چې د روزي میاست د ګرمۍ په میاشت کې جریان لري او راځي موږ دي. بله،
نو
د روزي په میاست کې په سهاري کې او د روزماتي په وخت کې د مناسب خوړو ضرورت ده چې هغه باید په پام کې ونیول شي. بنا هغه خوړه چې هغه په روزماتي کې ضرور دي، نو کله چې د روزماتي موقع رسیږي ضرورت ده چې روزه په یو پیاله اوبو باندې ماته شي او ورپسې یوه خرما یا زردالو یا زیتون ورسره استعمال شي.
بله،
له دې نه وروسته غوره دا ده چې یوه پیاله سوپ یا خوروا وچکل شي او 15 دقیقې یو دمه رامنځته شي. دغه 15 دقیقې د ماښام د مونځ یا وکولو لپاره بهترینه موقع ده.
بله بله،
او وروسته لګنه هر څه کولای شي چې بیا مناسب یا متوسط ډول باندې له نورو خوړو نه استفاده وکړي تر څو پورې دغه 15 دقیقې وقفه معده دې ته اماده کیږي چې هغه نور خواړه واخلي. همدارنګه د سحری په وخت باندې سحری کول هم د طب له نظره ضروري ګڼل شوی ده او هم نبوي سنت دی، لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحسروا فإن في السحور برکة. سحری کولو کې برکت ده او طب هم دا ثابته کړې ده چې سحری کول د هر چا لپاره چې روژه نیسي د هغوی لپاره لازمه ده چې سحری وکړي. نو په اسلامي کې هم یا په سحری کې د مناسبو خوړو خوړلو ته ضرورت ده. نو د پښتنمي په کولو کې باید دا وخوړل شي چې د هغو هضم په بطي یا په ورو شکل باندې صورت نیسي تر څو پورې په معده کې خواړه د زیات وخت لپاره پاتې شي او هغه څوک چې روزه وي د لوږې احساس زر ونه کړي. بنا د خوړو کې کوم خواړه چې شامل دي هغوی ورنه استفاده کولی شي، لکه واښه ده، هګۍ ده، ترکاري ده، تازه میوه، چارمغز، بادام، حبوبات. ځکه دغه خواړه چې دي له یو خوا نه پروتین په کافی شکل باندې غنی دي او لبل طرف دا میرا کې ډیر بتی یا ورو شکل باندې تحلیل کیږي.
بله
او کافی غوړ هم لري او لازم خبر ده چې صحتي کې هغه خواړه چې هغه هضم جذب سری وي یا میرا دغه خوړو په موجودیت کې زر تحلیل کیږي هغه باید استفاده ونه سي، لکه شیرینی مثلا خواږه خواړه انګور خټکی، ځکه دا خواړه زر هضمیدن کې دي او میدیت نظر تخلیه کېږي او مجروزتی ډېر زر د لوږې احساس کولی شي.
بله بله ډاکټر صاحب، د صحت لپاره خپل روژه څه ګټې لري؟ ډېری کسان وایي چې مثلا د معدې تکلیف لرم یا هم ځینې نور تکلیفونه لري لکه د زړه تکلیف، شکر. آیا دوی لپاره هم کولی شي چې روژه ګټه ولري او کنه؟
بله روژه نه تنها دا چې اکثر خلک په کیسه روژه نه یو اخروی ګټه لري، غالي علمان څه ته کولای شي، بلکې روژه ته زیات د صحت لپاره او اجتماعي ګټه هم لري. دا غواړم چې موږ په کلاسه شکل باندې څه کولای شو. یو د غنډه په روژه کې د وزن کمولای رسېدل ډېر مهمه خبره ده.
بله رښتیا هم
اکثر خلک وی وزن زیات وي میاشت باندې وی ته کوم خلکونه دی ول اسنه په جریان کې کوي.
بله تمرین کوي، کلب تزي او د دې ترڅنګ د خواړه خوري چې هغه وزن کم کړي اما بیا هم نه کمیږي.
بله بله نو دی اکثر خلک ډیر کم خلک فکر کوم تمرین کوي، خو اکثر خلک تمرین نه کوي.
بله
نو هغه څوک تمرین نه کوي دوی لپاره ډیر لازمی خبره ده هغه د یو لس میاشتو په جریان کې کوم خوراک نه کړي، کوم شکلات دی وی وجود کې دی هغه په مختلف اعضاء د بدن کې ذخیره شوی وي. د دغه په کموالی کې مهم رول لري. دغه شحمیات دي د روزي په جریان کې زیات کیږي، د وګړو د شکر ناروغي، د قلبي ناروغي او د فشار، د وینې د لوړ فشار د ناروغي پر رامنځته کېدو کې چلوګيري او اغزناک رول لري.
بله بله
اندرنګ د روزي په میاشت کې د انسولین هورمون چې د شکر کنټرول په غاړه باندې لري دا پیاوړتیا پیدا کوي، کولای شي شکر په شکل باندې کنټرول او توازن رامنځته کړي. بل د روژې په میاشت کې مقاومت د لوږې په مقابل کې زیاتېږي. دا غلطه د روژې په میاشت کې د وجود هورمونونه یو توازن پیدا کوي په ښه شکل باندې کار کوي او هغه څوک چې د ډېر خوراکونو لپاره لیواله دي هغوی عادت تغییر کوي. د روژې په میاشت کې دا اندازه خوراکونه لکه مخکې روژې څخه کول وروسته روژې نه په اندازه باندې خوراکونه نه کوي. بل د روزي بل ګټه دا ده چې هغه د خوراک عادتونه منظم کوي. اکثره خلک داسې عادت لري چې هغوی د ورځې په جریان کې هر رقم پریمانه خواړه له دین استفاده کوي
په مختلفو ټایمونو کې
استفاده کوي، هغه ټایمونه نه مراعاتوي، خواړه له حد نه زیات استفاده کوي. روژه هغوی ته د اولتیا وربښي چې هغوی د عادت تغییر وکړي.
بله بله
همدارنګه روژه د اعصابو فعالیت په پیاوړی کوي، قوي کوي. د روژې په میاشت کې په عصبي سیستم کې نوې حجرې تشکیل کوي، وده کوي، رامنځته کیږي. د ځینو عصبي ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري لکه د الزایمر ناروغي، د پارکنسن ناروغي، دغه ناروغي په چلوګيري کې مهم رول لري.
بله
بل د پوستکي ځینې ناروغي د روژې په میاشت کې لمن د زیزه کې د کار په جریان کې څه کوم مضر مواد په پښتورګو او جګر کې ذخیره کیږي. دغه د روژې په میاشت کې دغه زهرجن مواد لمن د زی پښتورګو کې او جګر لدینه پاکیږي، چې د پوستکي ناروغي په تداوي کې مهم رول لري.
بله
همدارنګه په روژه کې د وجود میتابولیزم ګړندی کیږي، سرعت پیدا کوي، چې د لوی کولمو وړو کلمو د معدې ته استراحت ورکوي او همدارنګه کسان چې هغوی له بعضې غذایي موادو سره د هغوی معده یا کلمې حساسیت لري دغه حساسیتونه له منځه ځي.
ډېر ښه.
د روژې دفاعي سیستم کېدل ډېره مهمه خبره ده. د روژې په میاشت کې دفاعي سیستم کې نوې حجرې رامنځته کېږي، زړې حجرې له منځه ځي او دغه حجرات د مختلفو میکروبي ناروغیو په مقابل کې په ښه شکل باندې دفاع کولای شي.
بله
همدارنګه په روحیات او معنویات باندې ښه تاثیر لري روژه. ځکه یو آلماني مشهور ډاکټر د هغه د رواني ناروغیو متخصص ته هغه په خپله لیکنه کې لیکلي دي چې روژه په واقعیت کې یو بیولوژیکي تداوي ده د مختلفو رواني ناروغیو لپاره. نو یعنی په دغه روژه کې اکثر ناروغي شفا مومي، یعنی بعضې عادتونه چې خلک لري لکه سګریټ، چلم، یا نور مخدره مواد نه استفاده کوي، روژه کې کېدلی شي دغه عادتونه د هغوی تغییر
کړي. مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیا هم راګرځو، خو اوس یو اوریدونکی راخلو چې د هغو پوښتنه څه ده او له کوم ځای نه یې اړیکه نیولې ده. بلې، سلامونه، وخت مو په خیر. هلو، سلام علیکم، وخت مو په خیر.
نو د زه خپل ټاپه محترم د کاسو ته د افغانستان عزت نور سلام علیکم. تاسو له دې ورداګي ماده باندې چا کول سوالین ده؟
ورداګ صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته امیر بنی پوښتنه مو مطرح کړی.
د راځي کوم محترم د کاسو په نامه دا سوال پوښتنه باندې مو یو دوست یا د 22 کولو یو مردا یا نو دا د 2 کولو نه پدې خو باندې د دې مشکل دی د جهان دا وې کړی خدای مشکل نه لري په شوای دا ما سم ملي غوند د دوی چې وخري دا مه دای ته باندې پټنګ وي نو سه دورا دا د کومه پټنګ او د سارګر د دوور سره وی په زمن کې او لو فکیم لارځا کو نو ته دوبه مې کده یو داسې متاثر غرو کو نو په داسې سیمه کې چې دال سامنے کلینیک تل اوسراسای کی ونو شپخونه تل اوسراسای کی او د اقتصادي وضعیت نو مې اقتصاد داسې په زوب نو تا کې دا یو جداسې یو لار روخای چې مشکل حل شي ژوند مو داس په لارو کې تاسو مو کېده ای محترم ډاکټر صاحب نو دا غوښتل پښتنه.
اوکی، ډیره زیاته مننه وردک صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب، تاسو د وردک صاحب پوښتنه واوریده که چیرې تکرار کړم؟
بله، فکر کوم د معدې مشکل.
بله، دوی چې 22 کال لري، 2 کال کېږي چې دوی د معدې ستونزه لري او دغه ستونزه ورته پیدا شوې ده چې وایي لږه زره ډوډۍ هم خوري، بیا هم ورسره په تکلیفېږي او وایي اته پښې سستېږي، زوف ورباندې راځي، سر یې ګرځي، دغه ستونزه ورته پیدا شوې دي. تاسو وایي نه څه ده ورته؟
بل دې کومه پښتنه مطرح کړه د ویلا خبرونو معلومیږي چې دا غوړور د معدې مشکل لري او د معدې مشکل هم ستوي هاضمه یا کېدلای شي د معدې التهاب وي. نو دلته لکه څنګه موږ چې مخکې ذکر کړل د غذا خوړل پروژه کې یو توازن یا متوازن حالات غواړي، که چېرته هغوی په متوازن شکل باندې غذا د روژې په میاشت کې روژه ماتي کې یا پتشنمي کې دې ته نظر ونه کوي، دا په خپله باندې سیستم هاضمه باندې فشار راوړي او یو نوع بې نظمي په معده کې او په کولمو کې پیدا کوي. نو اول باید دغه ته دوی توجه وکړي.
یعنی کومه خاصه دوا ورته پیشنهاد کوي چې کومه خاصه دوا کولی سي ورنه ګټه پورته کړي او یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
یعنی دوی خپله باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی مکمله تاریخچه واخلي چې دوی مراته مشکل لري، دغه لپاره لازم معاینات اجرا کیږي او وروسته له هغه چې دوی تشخیص وسی چې مراته التهاب لري، قرحه یا زخم د مراته او یا سوی هاضمه لري.
بله،
سره له دې چې دوی د خپل غذایی رژیم منظم کړي پروژه کې، بغیر دې نه دوی لپاره دوا هم لازم ده چې دوا استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. پوریدون کای بیا هم په لاین کې دا وګورو چې څوک دی. بله، سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني، څوک لکم؟ زینم واری کنیولې.
خبرې کوم لغمان.
په خیر اغلې د لغمان نه کولای شي چې خپل پوښتنه مو مطرح کړي.
ډاکټر صاحب، نن دغه پوښتنه خورجان دغه سال کې راځي سمنو ما ته ډېر د زړه مې بد بد کیږي او د پراخ ما ته راځي.
اها، دا یوازې دغه مشکل پروژه کې وی او که نه همیشه هم دغه سي ده؟
یاره دغه روژه کې دغه شي نو لږ دی وی ګوړی زمو برخم زنه سم خوړل او بیا سار کې دی ورځ ډیر زیات هو غي نو ډیر بوجي.
بله، تاسو په لاین کې وو سي ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
د نظم په دغه حالت مخ کې لروژنه د تلوده او یا دته د ورځې په جریان کې دا مشکل پیدا کیږي او یا لروژمات نه وروسته ورته پیدا کیږي.
بله،
سهار ټیم کې په نهار باندې سهار ټیم کې بعد لمانځنه بیا وروسته صحیح مدغه بعد لمانځنه سهار ټیم دغه ټیم کې نه.
ډیره زیاته مننه ورور ډاکټر صاحب، تاسو ته جواب درکې.
بله، دا ورن مخکنی ورور په شکل باندې د معدې مشکل لري. دا رنګه اکثر خلک زه سوي سي دغه د خوړو تنظیم ته زیات پاملرنه نه کوي. نو دوی اکثر د روژې په جریان کې چې نوام ګرم وي د ورځې په جریان کې ما یا ډیر ځای کې کوشش کوي او د روژه ماتي په وخت باندې یا بیا په پیشنمي کې چې په ورځ کې تګ نه سي د ورځې په جریان کې، نو دوی اوبه ډیر زیات چکی زیات اوبه چکل یا د می شکل باندې په زیات مقدار باندې د روژمات نه ورسته یا د کشتمی په اخر کې دا په خپل سیستم هاضمه باندې شر راولي او دا مشکل د منځکوي چې ورسته د بدی حتی استفراغات او سرچخی پیدا کیږي.
بله اورم ډاکټر صاحب میرا بني.
نو دوی باید کوشش وکړي چې د غذا په انتظام کې یا د روژماتي په وخت کې چې دوی خوري په مناسب شکل باندې وي، کم مقدار باندې وي او په بدی شکل ورو باندې خوراک وکړي، او دوی چې کله روژماتي د روژماتي نه وروسته دوی په کم اندازه باندې اوبه هم څه ډېرې یخې نه وي، یا ګیلاس اوبه وخوري او له هغه نه وروسته بیا دوی شین چای نه استفاده وکړي یا نور هغه مېوجاتو نه چې هغه کافي مایعات لري له دې نه استفاده وکړي. په یو دم باندې د زیاتو اوبو یا په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دغه ستونزه ته ورور ذکر کړه په میله کې دغه بې نظمي او ګډوډي په سیستم هاضمه کې راپیدا کوي چې دا د ورځې په جریان کې بیا دوام کوي او د شپې او د خوب د نارامي سبب هم ګرځېدلی شي. نو دا ورور باید دغه تکو ته جدي پاملرنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه ده چې آیا حامله او شودې ورکوونکې میرمنې د صحت او طب له نظره روژه نیولی شي او کنه؟
بله حامله او امیدوار ښځې لکه څرنګه چې امیدوار ښځې هغوی ماشوم لري په ګیډه کې او هغه ښځې چې هغوی ماشوم ته شیدې ورکوي نو دوی د دوه نفر غذا ته ضرورت لري.
بله
نو دوی لپاره لازمه ده چې یو متحد او ډاکټر سره هغوی مشوره وکړي په دې ارتباط چې دوی کومې ناروغۍ لري، یو مور ته امیدوار وي یا یو مور ته شیدې ورکوي ماشوم ته، ایا دوی متنمه امراض لري، کمخونی لري، نه لري، مثلا وزن مناسب ده، نه ده مناسب ده، هډوکو کلسیم مثلا په کومه اندازه کې، ځکه د مور ته دغه مور ته هغه ماشوم ته شیدې ورکوي یا هغه امیدوار وي، دوی ذاتي منرالونو ته، ذاتي پروټین ته هغوی نسبت لري قسم چې دا شی نه وي ضرورت لري. نو بنا اندی که چې تاسو یو مشکل لري چې هغه یا تاسو مثلا ما مرز د دې لکه کوم خونی ته باندې خېدې مې دې په تکلیف باندې خې او وی مثلا زیات غذا ته د روزه پنس کې په سحری کې په پښلمی کې په دې په سحری کې وبخې په پروګرامات کې نسی اخیستلای نو دې لپاره لازم ده دې لپاره چې وګړي ماشوم ته ماشوم ته شدې خو یا ماشوم ته د وګړي جنې نه په ګټه کې د ضرر نه رسېږي او وګړي کولای شي روزه ونه نیسي، ځکه چې کچې ته وګړي روزه ونه نیسي بیا هغه ماشوم ته د مور په خېټه کې هغه تشکر په حال کې د تشکیلي کې د دې په اړه کې بعضي ولادي نقایص ته منسي او هغه ماشوم ته ځان ورسېږي او یا کې د دې خپل مور ته ځان ورسېږي. نو یا ډاکټر سره په مشوره کړی وي او ویل هغه څه مشکل ولري نو هغه کولای شي روزه ونه نیسي خپل عادي هغه ته ځان ورسېږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اوریدونکي ته ورشو. دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي از ازادۍ پر څپونو ډاکټر صاحب هارون حاجر هم د داخلي ډاکټر له موږ سره د خپرونې کې تاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د موږ غاوري نو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې علیکم السلام، جوړ په خیر، سات مخه دې په خیر یست؟ هجران صاحب په خیر اغلی خبرونه ته کولای شي پوښتنه مو له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړئ.
ما ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې د روزي ما دې کوم خواړه ته کتوې سره یو خوري
بله ډاکټر صاحب، تاسو د خاغلی هجران کومه پوښتنه لري؟
نو بکې دغه د هجران صاحب پوښتنه مو په شکل باندې ورېدله.
هجران صاحب کولی شي یو ور بیا هم مطرح کړئ؟
د روژمات پر وخت باندې سړی پښلمۍ کوي، د پښلمۍ پر وخت باندې خواړه وخوړل شي چې هغه خواړه طاقتور وي، سړی په روژمات کې د انسان طاقت پیدا کوي، بدن یې څه طاقت پیدا کوي، دوی خواړه کارته وفرمایي.
ډېره زیاته مننه د تاسو نه. ډاکټر صاحب، هجران صاحب پوښتنه دا وه چې د روژه ماتي په وخت کې کوم ډول خواړه باید وخوړل سي؟ کولای سي نوم یې واخلئ چې کوم ډول خواړه د دې لپاره چې د دوی البته طاقت پیدا کړي، یا هم دوی کولای سي چې هغه سم حل کړي؟
د روزه ماته په وخت باندې اول څه ته دې کله روزه ماته دې په هغه وخت کې دلې چې یو ګلاس وګونې استفاده وکړې نن چې ډېر یخې نه وي وروسته خرما یا زیتون دې ونې استفاده کولی شي او ورپسې که دوی یو وقفه ونیسې له وقفې نه پنځلس دقیقې یا شل دقیقې وقفې نه وروسته دوی په ورو ورو شکل باندې نور خوراک وکړي دغه خوراکونو کې مختلف شیان دې استفاده کولی شي خصوصا هغه شیان چې له پروټین نه ډېر غني وي لکه شیدې لبنیات غوښه دغه شیان دوی معمولا استفاده کولی شي او غالبا دوی له میوجاتو له ترکارۍ نه خصوصا هغه ترکاري چې زیات اوبه لري مایعات لري دوی نه دوی استفاده کولی شي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بیا هم اوریدون کې تورزو و بګورو چې اوریدون کې مو څوک دی. سلامونه وخت مو بخیر. بله بله سلامونه. متاسفانه فکر کوم چې د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورته کوي وروسته دې غینه کولی شي چې په اړیکه شي. بله سلام وخت مو بخیر. هلو سلام علیکم. بلې د تاسو اړیکه روښه وي دا مهرباني خبرې کولای سي. علیکم السلام. د فرا ولایت نه خرغلا سر ته وایم لکه مزای ته تغییر ورکړي.
عبدالناصر ملکی.
خغلی عبدالناصر لکه مزای ته تغییر ورکړي ځکه چې ډیر شور مشهور د پړیکه کې مو.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه دا غواړم چې زه خپل شي ام دا تاسو یو ټول د تاسو ملګری.
زه هم ور باندې پونشم. فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم پوښتنه باندې پوښوي نه وي. نو کچېری یو ځل
پوښتنه ده بل نه انده پوښتنه ده شو ده پرا ده بکوا کلی نه کونه ډیر دغه دی یو یلا کلی نه کونه دي چې وار چې درې ګولې سړی ته ورکی.
اها ډیر زیاته مننه دغه پوښتنه. ان شاء الله چې پراتونکو خبرونه کې بول مسولینو څخه و پوښتو. ډیر زیاته مننه د تاسو نه. خاغلی عبدالناصر و چې دوی شکایت درلود د فرا ولایت د ځینو کلینیکونو څخه چې وایي کله چې ورشو موږ ته یوازې یوه یا دوی دانې دواوې پیشنهاد کوي او نور بس. نو کیدای شي د دوی ستونزه هم دومره واوسي. بله سلامونه وخت مو پخیر. بله سلامونه وخت مو پخیر.
وعلیکم سلام جناب اجازه صاحب. تاسو ته زما هم سلامونه او قدرمن ډاکټر صاحب ته تاسو د تخنیکی ټیم کارکونکو ته او درنو اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. مهرباني. څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟
مننه څنګهوال وردګو څخه. نو له ډاکټر صاحب څخه یو درې پوښتنه لرم.
مهرباني.
څنګه دا کوم خوراکي توکي دي چې د معدې او د ګردو د زیان سبب کیږي تر دې راه ده او بل څه استعمال کې په کورنۍ او مالګو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي. او زه خپله کله کله مې د پښو تلې درد کوي الکس چې څه په دې اړه ماته معلومات راکړي.
ښه تاسو وویل چې کوم خوراکونه د ګردې لپاره زیانمن دي که څنګه؟
او بالکل کوم خوراکي توکي چې د معدې او د ګردو د زیان سبب کیږي تر دې حده او بل څه استعمال کې په کورنۍ او مالګو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي او کله کله مې د پښو تلې درد کوي الکس چې څه ده.
سمه ده. ډیر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب راک مې اوري؟
بله دوی څنګه د خپل موارد له څو ویل څه کوم خوراکونه چې هغه د دوی معدې ته یا ګردو ته مشکل پیدا کوي. بله باز خوړی دي چې هغه واقعا د روزی په میاشت کې همدغه ناراحتي معده کې را پیدا کوي چې بیا خلک مختلف اعراض احساس کوي. نو دوی به کوشش وکړي چې دا خوراکونه استفاده ونه کوي خصوصا هغه خوراکونه چې روزی په میاشت کې ناراحتي را پیدا کوي. هغه سوځېدلې خواړه دي. خواړه چې مثلا په اور باندې پخ شوي ډېر سوځېدلې دي او یا همدارنګه خواړه چې هغه ډېر ترش وي تند وي اچار و چکني دغه نه باید استفاده ونسي ځکه دا خواړه چې دی له یو طرف نه د معدې مشکل را پیدا کوي او د معدې مشکل که څوک ولري د هغوی لپاره خو ډېر مضر تمامېږي او که څوک دغه د معدې مشکل هېڅ ونه لري کېدلی شي هغوی په دې معدې په مشکل باندې اخته کړي. نو دا خوراکونه کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي ځکه د معدې تیزابیت اضافه کوي او تیزاب څه کله په معده کې اضافه شي بیا هغه د معدې په جراثیمو باندې اثر کوي هغه تخریبوي په معده کې قرحه او د معدې زخمونه او التهاب رامنځته کوي همدارنګه غوړ هم همدغسې یو خواړه دي ډېر غوړ خوراک کول هم د معدې تیزاب زیاتولی شي د معدې مشکل پیدا کولی شي او هم غوړ د وینې کولیسټرول پورته بیایي چې د مریضانو د لوړ فشار او په قلبي امراضو باندې مخته کولی شي او بل مشکل چې رامنځته کېږي د روژې په میاشت کې د نامنظمتیا یا د سیستم هاضمه کې ګډوډي رامنځته کوي هغه د کمی اوبو څښل دي دغه کسان د روژې په میاشت کې باید هغوی زیاتې اوبه په بتي شکل ورو ورو شکل په وختوي شکل باندې شین چای یا غذاګانې چې هغه کافي مایات لري له دې ونه استفاده وکړي که چېرته له دې نه استفاده ونه کړي دغه مشکلات رامنځته کولی شي د معدې او هم د ګردو مشکل هم که چېرته مایات کمي ګردې هم د کمو مایاتو د اخیستلو له وجې نه متضرره کېږي یعنی په څلیر ساعته کې له اتو ګیلاسو نه تر دولس ګیلاسه پورې هر انسان باید په دغه اندازه باندې مایات واخلي چې دغه د روژې په میاشت کې دوی کولی شي له روژه ماتي نه تر سحري پورې په ورو ورو شکل په وختوي شکل باندې دغه مایات تر سحري پورې پوره کړي او همدارنګه مناسب خوراک نه کول دا مشکلات رامنځته کولی شي یو مثال اوبه اخلي اوبه چکی مګر ځاګه په نامناسب شکل باندې یا د روژه ماتي په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي چکی او یا د سحری په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي نو دا په خپل باندې یو مشکل دی یعنی وختوي شکل باندې ورو ورو شکل باندې دا مایات باید په دغه جریان کې پوره کړل شي او د ګردو مشکل خو تر هغه څوک چې لمخ کې څوک د ګردې مشکل ونه لري فعالیت د ګردو درست شکل باندې وي وی لپاره هم دا کافي مایات اخیستل لازمي دي زیات غوړ خوړل مالګه خوړل حد زیات دیونه باید استفاده ونه کوي او خدای نه خواسته که څوک ګردې مشکل ولري ګردې فعالیت ضعیف وي وی لپاره به خاص اهتمامات نیول کیږي حتی که دلی سی وی سی ګردې سی فعالیت نه لري حتی روزه مونږ نه
بله بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دوستانو تاسو ازادي رادیو اورید روختیا ژوند د شتمنې خبرونه اوریدونکو از هر چیرچی است کولای شي چې د موضوع په اړه ون چې موږ موضوع ټاکلې روختیا او روژه څونه په روختیا باندې کولای شي چې تاثیر وکړي او خې غیزی وکړي یا هم څونه کولای شي چې سونه رامنځته کړي په دغه موضوع باندې کولای شي چې رسره پړی کشي بله سلام وخت مو په خیر دیر از یه تمنه نمیره بنی سوک لکم زینه ماری کنی ولی ده لوگر نه خر اغلاس در توایم ورور میره بنی کولیشی که د کندهار ولایت څخه خرغ لاس درته وایم غاک مو ډیر جګ دی نه پیګم چې علت یې څه دی مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ
کله مو دا څه څه زړه د ډاکټر مو مریض لرو د نورو د ډیر څه پکې مو کله ماته د څه راوځي چې په پښه یې راشه یو خلک نه کوي وسال
اها د پرشمی ډوډۍ چې خوړی تاسو ته ستونزه پیدا کیږي کنه
او ډاکټر مو مریض لرو
د پښتورګو مریضی لري
مهرباني وکړه
bale bale ډیر زیات مننه ورور له تاسو نه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب پښتنه اوریدلې او تاسو ته ځواب وایي ډاکټر صاحب تاسو د ورور پښتنه واوریده چې د کندهار څخه اړیکه نیولې و
bale زه ورور پښتنه ما واوریده ولې دوی مشخصه نه کړي د پښتورګو څه رقم ناروغي لري یا پښتورګي فعالیت نه لري پښتورګي انتنې دي
اچھا دوی ویل چې کله چې زه په پرشمی کې ډوډۍ وخورم ما ته ستونزه را پیدا کوي هغه هم د معدې ستونزه او د دې ترڅنګ ویل چې د پښتورګو ناروغي هم لري
د څه قیاس کو دوی مشکل خو دی یو د معدې مشکل ده هغه مخکې په څه کې متاسو وخن چې اکثر خلک پاملرنه نه کوي او اکثر خلک د معدې مشکل مخکې له روژې نه هغوی د معدې مشکل لري چې په روژه کې هغوی لپاره ستونزې زیاتې وي او هغه اهتمامات غذایي هغوی په نظر کې نه نیسي فریضې غذایي په نظر کې نه نیسي نو دغه مشکلات د معدې د هغوی د روژې په جریان کې زیاتېږي
بلې
دوی باید کوشش وکړي چې روژه په میاس کې کچې تل مخ نه دی مشکل لري د شډونه او لبنیاتو نه ډېر استفاده کوي او په سان کې د ډاکټر په مشوره باندې دوی رمیدي لپاره دوا هم استفاده وکړي کچې تل مخ نه مشکل ولري او که اوس ته مشکل پیدا شوی هم به د ډاکټر سره مشوره کولای شي چې هم دوا واخلي او هم غذایی اهتمامات دي هغه په نظر کې ونیسي ترخه شیان تون شیان اچار چکني مجموع کې تیز چای خوړل له دغو نه استفاده ونه کوي او بل مشکل دی مترکس د ګردو مشکل لري د ګردو مشکل خو مختلف دی دلته کې تلای شي وګړي د ګردې تیګه ولري د ګردې انتونی مشکل لري او یا خدای نه خواسته د دوی ګردې ادم فعالیت ولري یا فعالیت ضعیف وي
بله
احتمالا که چه په دې ګردې خدای نه خواسته فعالیت ضعیف وي د دې لپاره ډېر محدودیتونه غذایی په نظر کې نیول کیږي چې وګړي مثال او غوښه نشي خورلای مالګه نه باید زیات استفاده وکړي ونه کې مواد کم کیږي هغه غذایی مواد چې ریټي پوتاشیم ولري لکم اینو یا مالټې هم د کېله ده دوه دوی استفاده نشي کولای دوی صرف په هغه سره موقع کې چې ګردې صحیح فعالیت نه لري تنه د چرګ له غوښې نه د مایل له غوښې نه روزانه لګیاو یا دوه مڼو نه استفاده کولای شي بیا هم دوی لپاس خوراکی مواد نه چې وی په ګورده باندې بد تاثیر لري باعث د درد کېږي مثال حبوبات لوبیا نه خود دا څه فکر راځي له دې نه استفاده ونه کوي دوی مثال د هګۍ سپین خوړلی شي زیړې نه شي خوړلی دا شان ته نظر کې نیول کېږي که چېرته دوی ګردې نه خواسته فعالیت ضعیف یا فعالیت نه لري او که چېرته څه معمولي تکلیفونه ولري چې هغه ګردې انتونی سوي وي یا بیا تیګه ولري وګورئ له ډاکټر سره مشوره کولای شي هغه لپاره دوی باید تدوي کې دوا واخلي هغه په غذایي اهتماماتو سره نه شي جوړېدلی ځکه چې تر څو پورې هغه میکروبي حالت د ګردو له منځه لاړ نه شي یا بیا هم تیګه ولري دردونه احساس کوي په ګردو کې تر څو چې دغه تداوي په دوایي شکل باندې ونه شي تناوب د غذایي اهتماماتو باندې هغه نه شي رغېدلی
بله ډاکټر صاحب ډيري کسان د کله چې روژه ما تکړي یو څو مړې ډوډۍ چې نوشجن کوي هغه په میده باندې دريږي او ورته درد را پیدا کوي او د درد څخه البته نور نشي کولای چې ډوډۍ وخوري او کله چې دغه ترڅو چې دغه مشکل حلېږي پر شمه کیږي او بیا هم دوی یو څو مړې ډوډۍ خوري بیا هم هغه مشکل ورته پیدا کیږي تاسو په نظر د څه ډول یو ستونزه ده آیا میده هضم نه لري او چری نور ستونزې هم لري
بنه دا اکثره کسان یې وی د غذا په خپل سره وی تا اکثرا د فاتن یا درد پیدا کیږي یا کوم دغه ستې یا د درد درد پر پیدا کیږي دوی اکثرا د معدې ناروغي له مخ نه لري وی تنه پر روزه کې مشکل نه لري له اسنه مخ کې لري چون دوی روزه په میاس کې د ورځې په جریان کې روژه وی میده تخلیقی خالی وی قضایت میده که چه تا احتمامات به نظر که بونه نیسی مثل دوی غوال خوری که در بسیل ترخشان نمستپده و که میده تزادت ازاده گیگی اگه سابقات میره که قرحه وی یا التهاب وی اگه نور هم در روژه پر میاس خیزیاتی گی نو دا اکثر کسان وی سه دیر سر سوی حاضم هم مرگری وی کلتی و دوی دیر کم اندازه بنده جزا اخلی و روست احساس به نراحتی کوی یا نو نراحتی که میده که وی بیشتی ایو تر پیدا که حتی که درسی دلبدی و استفراغات تر پیدا که بودیر شدید واقعاتو که نو دوی باید کوشش وکوی سی اغا تدویس متخصص دکتر لخانو تدفسکی گیری میدی لپاره دی روژی پمی از که غیر جریان وستیم ارام وقت دی او غیر لدن غذایی احتمامات به نظر که بینیستی ها کشن سی میری لپر موزیز دی لکه سقیل غذاگانی خصوصا به زمان ریزن لپر دیر موزیز وی وقت دن اصلا دی زیاد لدن استفاده و نکوی سرکلی شن سی پا وارو بسترسه وی دای دی لپر دیر موزیز دوان ندلسی پیس چای سی زیاد واچوی او بوتا جوشو بوتا دا دی دوی لپر موزیز تما میگی غوار ولی خوری غوار دی دوی میره بند بد اثر کوی زکر دا دی میره تیزاب تحریک کوی میره که تیزابیت هنست کوی دی میره التهاب و دی میره زخم لمخ کنه کلک دا غیره دا دوباره ترامنستکی و دوباره تازکی
بله
ندوی کوشش بکوی سی هم دا غذایی احتمال که نظر کبونی سی و هم تدویو بکوی دوباره باید مختوی سی
بله ډاکټر صاحب کوم ډول ناروغان نشي کولای چې روژه ونیسي
بله یک تعداد ناروغان دي چې وی ډیر وخیم حالت لري، خصوصا مثلا د میډیا ناروغان چې وی فعال قرحه یا فعال د میډیا زخم لري.
په هغه صورت کې چې ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې وي چې تاسو باید روژه ونیسئ، هم دسې ده؟
بله، که وی چېرته فعال زخم لري په میډیا کې، میډیا کې فعال زخم لري چې وی کې خطر دي وي چې کېدلی شي زخم خونریزي وکړي، زخم کېدلی شي په داسې یو حالت یا اختلاط ورکړي چې د هغوی زخم قسمت کې میده مثلا سوری صدا یا اختلاط د میده د زخم، او هغوی د ورځې په جریان کې که چېرته غذایي مواد په وقتي شکل باندې ونخلي، دواګانې ونخلي، هغوی ته دغه اختلاطات رامنځته کېږي، د هغوی د ژوند د تهدید سبب ګرځي. نو او هغوی غیر له دغه اهتماماتو نه هغوی د ورځې په جریان کې څو دوزه دواګانو ته ضرورت ولري، مثلا هر شپږ ساعته یا څلور ساعته وروسته هغوی ضرورت وي چې دوا باید واخلي. او بیا حتی بس یو حالت رسیدلی چې هغوی محکوم په بستر باندې وي، د هغوی باید بستر کې خپله تداوي واخلي. بیا دا نسې کسان په روژه کې دوی میرې ته بیا زیات زیان رسېږي، ځکه چې هلته غذا په وخت په یو شکل باندې ونخلي، او بیا خپله دوا په خپل وخت باندې ونخلي، د میرې زخم پیشخ پیدا کوي، په اختلاط باندې بدلېږي، په میرې کې خونریزي رامنځته کېږي، او بیا کېدلی شي میرای خو نه خواسته سوریسی چې لږه بلغات کیس را پیدا کیږي. نو دغه سه حالاتو کې دوی روژه نسی نیولی، یا بعض مریضان نسی دوی غوی گرده فعالیت ونه لري، غوی مثلا هم دیالیز یا پیرتون دیالیز ضرورت لري، او در ورځې په جریان کې غوی د بعضې غذاګانو دواګانو اخیستلو ته ضرورت لري، یا بعضې قلبي مریضان چې غوی محکوم په بستر باندې وي متواتره په وقفي شکل باندې په معین دوزو باندې د ورځې سړي ساته په جریان کې هغوی دواګان ته ضرورت لري، که چېرته دا دواګانې ونخلي هغوی له جدي مشکل سره مخامخ کېږي. نو دغه د ډاکټر په مشوره او د ډاکټر تر تفصیل لاندې نو دوی کولی شي خپله غذا او دواګانې تعقیب کړي، او روژه نسي نیولی، او اسلام هم ورته همدا حکم ورکړی.
مننه ډاکټر صاحب. دوستانو، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبره ونی اوریدونکو، اس کچیر تاسو هم پوښتنه لرئ کولای شئ چې په کومو شمیرو باندې چې زه تاسو اعلانوم کولای سي سره پاړی کې شئ. د اړیکې شمیرې د 0999 45 40 او 0999 45 50. وربه شو به هم اوریدونکو ته وګورئ چې څوک را سره پاړی کده. بلې، سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام خورکی نا، سلامونه ومنه په دې له تاسو ډاکټر صاحب سره.
ډیره زیاته مننه. میره بنی څوک؟
زه عمران خمراج یم، د کندهار ولایت مې زنګ درته ولیدی، او زه خپل زنانه مریض لرم چې هغه دغه د بغل د تشې دردونه درلود، دوې درې نقطه دوام په وکړله، خو ګټه نه ورسره کېدله. کله چې به دوې درې ګولې ډوډۍ وخوړله، هغه سره بې خوا وګرځېدل، هغه ګولې او هغه دوا بیا بېرته کښې کړله، ازمیات یې نه درلودې. بیا مې د ازمیات ګولې ورته راوړلې، هغه م کومه ګټه نه ورته وکړله. بیا مې برایي بوتله سیرون یې ورکړي، هغه سیرون سره یو څه ګټه کړې ده. نو دغه مریضي د پښتورګو څخه ده، او که د معدې څخه ده. ډاکټر صاحب ته مې دا هیله ده چې دغه معلومات
راکړي. تاسو همرا صاحب په لاین کې اوسئ، که چېرې ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه لري کولای شئ چې ډاکټر صاحب پوښتنه مطرح کړي. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه لرئ؟
بله، ما د دوی څنګه واورېدله، خو داسې دوی چېرته مراجعه کړې ده او چاته مراجعه کړې ده، دا ډېر فرق کوي.
پدې کې کلینیک ته مې مراجعه کړې ده، هغه دوا مو کار کړې ده، خو ګټه نه ورسره کړې. بیا مې دغه څه دوا خانه په کلی کې ډاکټران سره هغه ته مې مراجعه کړې ده، هغه د نږدې ګولې او دغه څه ورکم نور ګولې سره ورکړلې، هغه څه نه مې ګټه نه ورته کوله. بیا به دغه سیرون او یو څو دانې پېچکاري وې چې هغه سیرون ته مې ورګډې کړلې، بس دغه سره پلان خو څه ګټه کړې ده. نو او ډاکټر ویلې چې دا د پښتورګو مریض، نو که په دې اړه باندې معلومات راکړي چې څه باید وخوړل شي او څه نه وخوړل شي دغه مریض لپاره. او یوه پوښتنه مې درته کوم څه
بس تاسو مریض کوم معاینات تاسو کړی دي؟ کوم معاینات لزومي، معاینات د ادرار، معاینات د وینې ورته ورکړي؟
هو، د وینې معایناتونه وشان مو کړي دي، خو ران وویل چې دا څه مشکل نه لري، دا دغه څه هم نه جوړېده، بېرته جوړېږي، اوبه چې ډېرې څه وایي، دا دغه راته ویلي دي. مګر نور انشاءالله اوس هغه سیرون تر خو ګټه په دې اړه که معلومات راکړي ډاکټر صاحب، چې روزامات باندې څه وخوري او څه نه وخوري، د څه څخه پرهیز وکړي. او د اورېدونکو څخه مې خورکۍ هیله دا ده چې ونه لري اړیکې جننې د نور اوریدونکو واخ جننې د خپل په معنی
اتمان ډیر زیاته مننه همرا سبدمو نو التما تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډاکټر ورته ویل دي چې د پښتورګو ناروغي لري هم دسیته
بلې و اول داس نو ول چې پښتورګو نه جوړې دم اول ول چې د نږدې مریض ده خو بیا د دې نو څه دوام اته دا غوې ډاکټر وکړل هغه دا ډیره ګټه ده نو سره کول نو بیا ورسته ویل چې دا پښتورګو نه جوړې ده نو وته پښتورګو نه جوړې بس رونه ورکه هغه رونه څه ګټه وکړل یو رقم پېچکاری له څلور دانې هغه مور ولا ګول هغه رون دا چې ځار کې بیا درې نور سیم پېچکاری و هغه پېچکاری نو دا سره څه ګټه کړې ده و
ډیر زیاته مننه هم را سپله تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو د همرا صاحب پوښتنه واورید او ستونزه مو واورید
انا د عمران امراض ضرورت پوښتنه ما واورېدل واقعا د دې مریض کوم مشکل لري متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا دغه د مریضانو تداوی چې ده په غیر معیاري شکل باندې صورت نیسي
بله خصوصا هم په کلو او بندو کې
خصوصا په کلو او بندو کې حتی په خاراتو کې چون اما گاهی ډیره کم ده د صحت په بخش کې
بله
دوی نسی کولای چې هغوی هغه مربوطه مرجع هغه مربوطه صحي یا ډاکټر ته مراجعه وکوي اکثر انداز وی چې دوی یا د وخانه ته مراجعه کوي حتی د سم پکس وی چې یو لابراتوار ته ورغلي لابراتوار مثال یو ماینه ورته کوي خو څرنه او هغوی بیا لابراتوار ورته یو دوا توصیه کوي لکه څنګه چې دغه ورور وویل چې وی ته یو سیروم مثلا مریض ته لګیدلای دا په کې څو پچکاری او یا څلور ځنې پچکاری ورته ورکړي دا اکثرا د غغنې د ښکارې چې دغه غیر معیاري تدابیر ده کې د لاسي یا د کلی د وخانه کې یا کلی کې کوم د نارس له خانه ورته ترسره شوی
بله
نو باید اوسو تدابیرګان ډېر معیاري او د جهان په سطح خو چون افغانستان نه سیو سره برابر دی لای خو و د ډېر تخصص شوی دی ماشاءالله په کابل کې دلته مرکز کې یا د بازو ولایت په خارونو کې یو څه تاریخ دی راغلی دی
بله
نو دوی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د هغوی لپاره معاینات تکمیل
شي بله او ډاکټر صاحب ورور ویل چې په سر کې ورته ویل دي چې د معدې تکلیف لري وروسته د دې چې درې نسخې دوای خوړلې ده او وروسته بیا هم ډاکټر ته ورغلي دوی ته ویل دي چې د ګردو تکلیف لري د تاسو په نظر ستونزه به چیري
خوانده یو تشخیص ما هم ده خبری دراتلم چه یو تشخیص تفریقی ده ضرورت ده چه ده بای تشخیص تفریقی سی سی آیا ده غن مور پا میده که که مشکل لری بختور بو که مشکل لری پا جگر که که مشکل لری پا قلب که خدای نخواسته چه مشکل لری یزه که ده طول اغا آزادی چه یو ده بل پا مجاوریت که واقعی دی نو دا تنا په تاریخ چا خپلو باندې نس ثابت دي لته موږ مریض نه پښتنه وکړو هغه وایي چې ما دا قسمت می درد کې یو موږ په دې باندې اکتفا وکړو چې دا د میری خصوصا هغه خلک چې ویل کوم مشکل لږ جدي وي باید د جدي په ملرنه وسی او متخصص ډاکټر سره مشوره وسی دلته معاینات ته ضرورت ده چې موږ دا تحقیق کو تشخیص تفریقی کو چې هغه مشکل په میده کې ده مشکل په ګرده کې ده مشکل په جګر کې ده مشکل یا په بل عضو کې ده دا خاص او تخصصي معاینات ته ضرورت لري ترڅو دا غنی هایی تشخیص ته رسوی نو عمران رو تا دیما هم دقیقه توصیه ده چه اگر ده داخله ناروغه یا متخصص دکتر سره مشوره و که چه ده مور تا اوگوی ماینی تلوزونی دیده لپاره ضرور ده ترسو پاسی ده گرده حالت مشخص که او دیوین ماینات دی ادرار ماینات در طول دیگه تو مریض لپاره ویسی صادقه تاریخچه وقت تلسی چه ده چه واری ده دوا خیسته یا دوای منظم شکل خیسته ده چه ور ده توسیه کرده مسلکی کس لخوانه ده غیر مسلکی کس لخوانه دوا خانه ور کرده لابلاتوار لخوانه توسیه ده شاید دیر فرق که متاسف نداریم که طولانه که دیر رایج دی نو دغه که چه دغه توسیه ده تحقیب که او دغه مور لپاره دغه معاینات تعقیب سي نهایي تشخیص ان شاء الله رسیږي دغه مریض په اسانۍ سره تداوی کېدلی شي نه تنها داسې تداوی کېدلی شي دا وایس دي کېږي چې د دغه امراض او له پیشرفت نه جلوګیری وسي اختلاط ورنه کې یو مریضي نه پیدا نه سي دغه اهتمامات دي چې په تداوی کې ارزښتناک
او ډاکټر صاحب دوی دا پوښتنه هم درلوده چې کوم ډول خواړه باید وخوري ترڅو چې ستونزه ورته پیدا نه شي همدا اوس البته تر دوی چې دوی ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي
باندې زه باید د روژې په میاشت کې کوشش وکړم چې خوړو خوري چې هغه معده لپاره مضر نه وي. میرا باندې بوج راغلی، میرا تر سیستم هاضمه تر فشار لاندې راغلی، نو دوی ثقیل غذاګانې باید لکه غوښه، لوبیا، نخود د دغه شیانو نه ډېر استفاده ونه کړي. ځان دوی شیدې خوړلی شي او نرم خواړه دوی استفاده کولی شي، خصوصا هغه مواد چې که چېرته په ګرده کې مشکل ولري، خصوصا په ګرده کې تیږه ولري، نو باید دلته دوی پروټیني مواد هم باید احتیاط وکړي. یا غذا چې هغه پروټین لري په خپل ترکیب کې، لکه مثلا هګۍ دي، غوښه ده، دغه پروټین لوبیا ده، نخود دي، دغه نه زیاته باید استفاده ونه کړي، ځکه چې دا د پښتورګي کې باعث درد ګرځي. نو ټول مهمه خبره دا ده چې حال دوی د خپل مریض هغه تشخیص ته ورسیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو څو نورو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو، او دا چې څوک له کوم ځای نه پیړی کده، ولی سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم، یاسمین نمرود لک لارم انسانی نمارک
لیم. میره بانی خور پختنه مو مطرح کلی
خوروانه مینه در جده ده ده سستاس رادیه کار نکی ده وان ده شو سستاس رادیه دلتا کار نکی خوروانه مینه در جده موضوع سستا
ډیر زیاته مننه. انشاءالله چې زموږ تخنیکي همکاران به په دې برخه کې اقدام وکړي. ډیره مننه د تاسو نه. به همړي کې تورزو دوستانو، تاسو ازادي رادیو تغواکی است. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، او نن موضوع متعلق ټاکلې ده روغتیا او روژه. دا چې څونه پروژه کې کوم ستونزو سره مخ یاست، خصوصا ډيري کسان د ميدي ستونزې لري، آیا دوی کولی شي چې روژه ونیسي یا وننیسي؟ ډاکټر صاحب هم تر دې د ما مورته توصیه کړې دي. که چېرته تاسو کومه خاصه پوښتنه لرئ، کولی شي چې اړیکه ونیسي. بله سلام، وخت مو په خیر. بلی سلامونه. علیکم السلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه مو اړیکنی ولی؟
داود خبرې کوم، د غزنی ولایت څخه.
مهرباني ورور، پوښتنه مو مطرح کړئ.
محترم خورید، ما د تاسو خبرونه ور ویدل وسته، زه مستقیمه د تاسو خبرونه لرم. دلته دا خبر هم د دې یو څومره د مخکې یو درې څلور کاله وخت ماته یو تکلیف پیدا شوه، دا شي وزن می یو غټ وزن می پورته کول، په غوته نو دا شي په دې مس کې باز تکلیف پیدا شو. خو بیا چې نو ورسته وکتل ډاکټر څنګه ولاړم، خدا شي ما ته داخل وویل چې تا شتا په اصطلاح باندې دا نه وتلی ده. بیا مونږ یو څو وخت دغه په دې تعویز دغه شان باندې خپل اکتفا کول، او په دغه می دغه یو څو خپل علاج کول، یو څو وخت پاره بکوم، یو څو خو بیرته ناروغم. خو بیا ورسته ورسته تکلیفونه زیات شولو، بیا ورسته دا تکلیفونه چې ما زیات سولو دای سولم چې په شپه به خوب کېدم، حتی د شپې به یو ساعت خوب مله سره کولای. خو بیا ورسته بیا ډاکټر ته ولاړم، ډاکټر بیا ما ته معاینات راکړو، ډاکټر معاینات چې موږ بیا د ما د وینې کلسترول ډېر پورته ولو، او معده مې شپایلو رسېو ولا. بیا نو هغه ډاکټر چې کوم دوايي راکړل، هغه ما ځان ته ډېر کړل، او راته ویل چې دغه ډېر پلي ګرځه، او لا دې وړو دغه شان چې پرېز کوه ته ان شاء الله کېږي. د ما چېغه د ډاکټر کوم لارښوونې چې ما ته راکړې وې، هغه ما په خپل ځان تطبیق کړلې. بیا یو څه شوش ولم، اوس هم دغه یعنې له دغو علاج چې مې یو دوه کاله وتلي دي، اوس هم د تقریبا یو هفته مخکې ما معاینات وکړلو. دا د معدې دا یوه خوا، دا د نفس دا چپه حصه مې، دا د سې د کبور د لاندې څخه تر دې پورې دغه ځای کله کله ډېر زیات درد کوي، او ما چې معاینات خپل وکړلو، په معایناتو کې مې هیڅ مشکل نه ول، نه دي بډوګي تکلیف و، نه دي معدې تکلیف ولو. پرې وځم په دې خوب کې دغه د معدې سر مې درد کوي، ان چې دا درد راځي تر دې بډوګي پورې. او چې معاینات مې وکړلو هیڅ ما مشکل نه، خو نه پېږم دا وسه تا چې نه سم ده، یعنی دا وسه د شپې ما خوب نه ده کړی. دغه په دې نس کې مې دا چې ملغوندې درد په اصطلاح باندې راپورته د پاتې د خوبم والوځي، خوبم ناراضي، یعنی تقریبا پافته کې دا چې واش په دوش په کومه لي خوب کړی، نو د بخیر د خوب بم مل سرګو نلوتای دا ډاکټر ته جز معاینات مې وکړل، معاینات کې مې چې اندکاري.
bale ډاکټر صاحب، تاسو د داوود ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
bale داوود ورور نه پوښتنه د کوم معاینات کړی دي؟
bale داوود صاحب، تاسو کوم ډول معاینات کړی دي؟
ما ډاکټر صاحب معاینات د میډي معاینات وکړلو، او د بډوګي معاینات وکړلو. دغه ماته داسې سات کیږي چې دا کومه راځي، دا زما د میډي لته طریقه ولو، بیا په میده کې دا چې ما احساس کوم چې ولې چې مخکې ما میده شپایلوري سوي ولا نو ما بیا یو وری یو دوه
واخله کې وینه دې ماینه کړې د سپیډ او پرېدار دې ماینه کړل چې تاسو باندې کوم ماینه ته وکړل
دې 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 غټو بولو بولو لابراتوري ماینه ته وکړلو بیا په وګ کې بیا ما تر دې لاله ته ټول ټولونه مکمل وکړلو بیا وې چې تاسو په میده کې هتا هیڅ دا چې ډاکټر ته تدا چې حتا دا چې د میده جوړه دی یعنی کزمام تر دغه زیات ما چې حت خلل ده او خو دې کوم تکلیف نه لري دا ما ته نو مخکې هغه د ډاکټر یو ستان مریانای نمیږي په غو باندې ما خپل علاج کول او غو ما ته په اخر کې دای وخه په اخر کې دا خبره وکړه ما ورته ما دا دردونه زما ولې نه کیږي او غو را چې خپل اساس سم کې ستا چې خو پرشي او ورځ باندې تا تکلیف خده نو نو وسم ک نه پیږم چې دا دی اعصابو تکلیف دی اعصابو خو دا خاص تکلیف نه لرم خو چې ډیر به خو وسم زه فکر کوم دا دردونه راپورته کیږي خو نو چې نورمال حالت کې هم یم دا د شپې له خوا دا تکلیفونه را پیدا کیږي نو نه پیږم چې څه مشکل ده
مننه داود صاحب ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې ډاکټر صاحب تاسو موږ راغورئ
بله دی داود روز خبر ما واوریدلیم دغه خبرو نه دست برداشت کیږي کې درې سید وزنم زیات وي کلسترولم زیات وي او د خبرو برداشت من دا وسیله خپل د میرې په یو ډول مشکل باندې اخته ده نو د څه کوم معاینات خو دلې دا په دې معنا باندې نه وي چې کله لابراتواري معاینات نورمال راځي نو موږ هم لري څو چې دا نورمال دي مشکل نه لري
بله
په مریض کې اراز او علائم ډیر مهم دي د مریض هغه عمده شکایتونه ډیر مهم دي دا د ډاکټر تشخیص سره سوي اراز علائم او د لابراتواري معاینات دي دا سره متنیمه معاینات دي چې ډاکټر د اراز او علائم او شکایتونه کوم تشخیص کوي چې هغه تایید کړي
بله یعنی دوی باید بیا هم معاینات وکړي او ترڅو چې په دې باندې پوه شي چې آیا رښتیا هم دوی د معدې ستونزه لري او کنه
بله ترې دوباره معاینات ته ضرورت ده خصوصا که چېرته د معدې مشکل په همداسې دوامدار شکل باندې تشخیص نه پاتې وي دوی کولی شي چې اندسکوپي معاینات د دوی لپاره وسي د معدې داخل د دوی وکتل شي چې هلته زخم ده قطحه ده التهاب ده کوم نوع مشکل په ځای کې ده
بله
او بعضی وخت کې دلته سرکټه هم په یو وسه کې هیڅ نو مشکل وجود نه لري مریض یا عصبي تکلیف لري مریض مثلا د اورتوپیدی له نظر په مشکل ولري بیا په داسې وخت کې د ډاکټر مربوطه دی هغه ډاکټر چې د مریض په دوي کې وي هغه بیا کنسالت یا مشوره درځي کنسالت یې مشوره ده مونږ چې یو عصبي تکلیف لري خو باید خپل ورته د مریض لپاره کوم عصبي دوا توصیه نه کی یو بل ډاکټر ته چې عصبي ډاکټر متخصص وي ورته راځي کی چې چیرته د اورتوپیدی مشکل ولري د اورتوپیدی ډاکټر ته راځي کی چې یعنی یو دا تشخیص کی د مریض میده کې داخله نظر هیڅ کوم نه مشکل نشته او هغه وي ته په یو تدریس شکل باندې ریکارډ کی او یو بل ډاکټر ته یو وی حادثه ګمان کوي چې دا مثلا یا عصبي مشکل لري اصدیدی متخصص ته اصدیدی مشکل لري اصدیدی متخصص ته بیا مثلا نور ناروغی لري مربوطه متخصص ته کتل سره مریض رفاس کی
بله مننه ډاکټر صاحب خبرونه وو په دې باندې راټول کوچې روغتیا او روژه څونه روژه په یو د یو چا په صحت باندې تاثیر کوي ګر چې دغه پوښتنه مو مطرح کړي دا چې مثلا په دې اړه خبري وکړي چې کوم خواړه باید وخوړل سي څه ډول باید کوم کسان باید روژه ونیسي کوم کسان باید روژه ونیسي په دغه ټولو موضوعاتو باندې مو خبري وکړي اوس دې تر راځو چې خپل دغه روژه څونه تاثیر کولای سي د یو چا په وجود باندې یو چا په ژوند باندې
بله دغه شک نشته چې روزه د انسان په صحت کې او په شنما کې ډېر ګټه لري خصوصا د بعض ناروغیو په لمنځه وړلو کې روژه نیول ډېر ارزښتناک رول لري د انسان په یو لاس میاشت کې هغه کوم مزیره مواد کوم شحمیات دی و انسان په وجود کې ذخیره کیږي او دا بیا ورسره مختلف امراض او سبب ګرځي خصوصا د قلبي امراض او د شکرې د ناروغي نو د روژې په میاس کې لدغه مهلک امراض نه خصوصا لکه قلبي امراض دغه شحمیات د انسان په وجود کې جمع کیږي دا ایسا شکل د رګو په داخلي دیوالو کې رسوب کوي خصوصا د دماغ پر رګو کې او د قلب پر رګو کې متاسفانه په دغه دوه حیاتی اعضاو کې اول رسوب کوي د رګو په دیوالو کې چې باعث د غرګونو د بندېدو سبب کېږي، یا باعث د مغزي سکتې سبب ګرځي، او یا د قلبي سکتې سبب ګرځي. نو روژې ډېر ارزښتناک رول همدغه ده چې د روژې په میاشت کې که چېرته څوک په صحیح شکل باندې هغه غذایي اهتمامات په نظر کې ونیول سي، روژه کې غوړ ډېر ونخلي، او دوی کوشش وکوي چې مناسب غذا واخلي تر څو پورې خصوصا هغه کسان چې د هغوی وزن زیات ده، شحمیات یې په عضویت کې ډېر ذخیره شوي دي، په کرا کرا د روژې په میاشت کې دغه شحمیات ضعف شي، او بالاخره دوی له هغه مهلک امراضو نه لکه د شکرې ناروغي چې د اکثرو امراضو مور ګڼل کېږي، د قلبي ناروغۍ نه او دماغي ناروغۍ نه
بله. ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو په خبرونه کې ونډه واخیسته. د تاسو ښه ډیر زیات مننه کوو. ډیر زیات مننه دوستانو. د تاسو هم ډیر زیات مننه چې تر دې دمه مو د روغتیا د ژوند په خبرونه کې له موږ سره ملتیا وکړه، او تاسو ته هم ښه وخت ښې شېبې غواړم. د خدای پامان.